السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه مو یو سات دوام کوي. او رچی چرواکی وای ډیری هغه وسلول چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جنگیږي د پاکستان اتباع دي. په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی ولولي.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې په حضور اندېښنه څرګندوي. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلافات په دې وروستیو کې زور اخیستی. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامې پوځي کودتا وروسته یې هېواد اړتیا لري څو د اقدام د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه د محل د داعش د وسلوالې ډلې په واک کې ده. د چارواکو په وینا د داعش له وژل شویو او نیول شویو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د دوی ډیری پاکستانیان دي او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر قومندې لاندې د داعش په چوکاټ کې جنګیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو تر څنګ د داعش په لیکو کې د تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو اتباع هم شته چې هغوی هم په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي. د راپورونو له مخې په کوټ کې د وروستیو جګړو له کبله د 500 په شاوخوا کې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وویل چې ځینې دا کورنۍ بیرته ستنې شوي دي.
سلګونه کورنۍ له کور څخه کډوالې شوې نور سیمو ته ستنې شوې. ولې خوشبختانه وروستي وضعیت یو ځلې بیا هم دا کورنۍ باورې کړې دي. دوی خپلو سیمو ته اکثریت تللې دي او نور هم د تګ په حال کې دي.
د خوګیاڼي په وینا ولسمشر اشرف غنی هم ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې په کوټ کې له زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستو ژمنه کړې ده. د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د دوو قومي مشرانو ترمنځ اختلافات په دې وروستیو کې زور اخیستی. د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال عبدالقادر مالیه او په قرقین کې د ولسي پاسون د قومندان قربان تردي پلویانو پرون د شبرغان ښار ته ورغلي وو او دغلته یې د یو بل پر ضد اعتراضونه وکړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال د پلویانو له قوله وایي چې قربان تردي په زور له خلکو پیسې اخلي او خلکو سره زور زیاته کوي. خو د تردي پلویان بیا د ادعا ویردوي. وایي د ولایتي شورا مرستیال د قرقین د ولسي پاسون د قومندان د بدنامۍ هڅه کوي. د جوزجان والی ویلي چې د ولسي پاسون ډلې د طالبانو پر ضد د مبارزې په هدف جوړې شوې او له خلکو څخه د باج اخیستلو حق نه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ د ملي ټیم غړیو ته مبارکي ورکړي. د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د 500 نړیوالو یو ورځنی سیالیو د لړۍ سلورمه لوبه پرون د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیده. د دې لوبې کوربه هم ایرلند دی. د پرونی لوبې پچه افغان لوري وګټله او د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان توپوهونکو په ټولو 500 اورونو کې د وولو غاړو په سوځیدو سره 229 منډي جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته 210 هدف وټاکه. په افغان لوبغاړو کې راشد ارمان 15، محمد نبی ساحل 50 او رحمت شاه 38 منډي جوړې کړې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپای یورو 15 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زریټاني تومان 19 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 46 افغانۍ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامې پوځي کودتا وروسته هېواد اړتیا لري څو د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. اردوغان د یکشنبې په ورځ وویل حکومت به د اعدام د سزا د بیا پیلولو پر موضوع له اپوزیسیون سره په پارلمان کې خبرې وکړي. اردوغان په استنبول کې له خپلو پلویانو ته په وینا کې د ده د استوګنې ځای ته نږدې راټول شوي وو او د اعدام د سزا د بیا پیلولو غوښتنه یې کوله. وویل په یوه ډیموکراسي کې ممکنه نه ده چې د خلکو غوښتنې له پامه وغورځول شي. د ترکیې ولسمشر وویل موږ به په دې پریکړه کې ځنډ ونه کړو، ځکه هغوی چې په دې هیواد کې د کودتا هڅې کوي باید سزا وویني. په ترکیه کې د 1940 میلادي کال راهیسې د اعدام سزا نه ده عملي شوې. د اعدام د سزا لغوه کول په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شمولیت په هدف له ترسره شویو اقداماتو څخه و. امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ایالت په باتون روژ سیمه کې درې تنه پولیس وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د باتون روژ ښاروال کیپ هولډن سی این این تلویزیون شبکې ته ویلي د افسرانو ته د ډزو په اړه احوال ورکړ شوی و، خو کله چې دوی سیمې ته ورسېدل د وسلوال کس له خوا ناڅاپه حمله ورباندې وشوه. د راپورونو له مخې مشکوک کس د پیښې په ساحه کې د پولیسو له خوا په ډزو وژل شوی. پولیسو په لومړیو کې ویلي و ګمان کېږي چې د مشکوک برید کوونکو شمیر به زیات وي. د پولیسو یو ویان له ای بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې تایید کړي چې پر 100 تنو پولیسو برید شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. د نوموړي په وینا د پیښې سیمه د پولیسو په محاصره کې ده. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د باتون روژ پیښه په سختو ټکو وغندلې.
Regardless of motive, death of these three
بل د چې د پیښې انګیزې ته پام وکړو، د دوغو دریو زړورو افسرانو وژنه هغه خطر څرګندوي چې په ټول هیواد کې هر ورځ زموږ پولیس ورسره مقابله کوي. موږ د یو ملت په توګه باید دا څرګند کړو چې هیڅ شی د قانون نافذونکو په وړاندې تاوتریخوالی نسي توجیه کولی.
د لویزیانا والی جان بیل ادواردز په یو اعلامیه کې ویلي دا برید د توجیه وړ نه دی او په داسې حال کې شوی چې موږ ټول یو والی ته اړتیا لرو. د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر خبرداری ورکړ هغه امریکایي پوځیان به په نخښه کړي چې د داعش د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره دغه هیواد ته ځي. صدر چې مهدي پوځي په 2003 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کړې وه، په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکلي هغه 1500 تنه تازه دم امریکایي پوځیان به زموږ هدف وي چې په نږدې راتلونکي کې عراق ته لیږل کېږي سو شمالي ښار موصل ونیسي. مهدي پوځ چې په 2008 میلادي کال منحل او د سولې په لیواګانو بدل کړی شو، په 2016 میلادي کال کې د عراق له دولتي پوځیانو سره اوږه په اوږه د بغداد له مربوطاتو د داعش جنګیالیو د شړلو لپاره همکاري وکړه. صدر دغه راز د اعتراضونو د هغه غورځنګ رهبري کوي چې مظاهرچیانو یې روان کال دوه واري د عراق د پلازمینې بغداد په خوندي سیمه یا گرین زون یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر تیره دوشنبه په عراق کې د امریکا د نویو پوځیانو ګمارنه اعلان کړه. دغه اضافي پوځیان به په 2000 په راتلونکو اونیو کې عراق ته ځي او له دې سره به په دغه هیواد کې د امریکایي قواو شمیر 3,650 ته زیات شي. او په بهرن کې یوې محکمې د اپوزیسیون عمده شیعه ډله الوفاق د تاوتریخوالي او تروریزم د خپرولو د مرستې په تور منحل کړه. د امریکا په دې متحد شاهي هیواد کې پرونی حکم پر سیاسي مخالفانو د روان فشار زیاتوالی ښې څرګندوي. حکومت تیره میاشت د الوفاق اسلامي ټولنې ټول فعالیتونه وځنډول او شتمنۍ ورته کنګال کړه. الوفاق پخوا په پارلمان کې اکثریت و، خو وکیلانو یې په 2016 میلادي کال کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو پر مهال استعفا وکړه. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. چارواکی وای هغه وسلول چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د دایښ په لیکو کې جنگي چې ډیری د پاکستان اتباع دي.
د دې کوم غړي چې ولینې ولکې دي اکثریت د پاکستان د ورګزي جنسي سیمې اوسېدونکي دي.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین وای په ختیځ کې د دشمن د تحرکاتو موضوع یوازې تبلیغات دي.
دلته لکه هغه څنګه چې ویل کېږي د دښمن تحرکات په هغه اندازه چې دښمن تبلیغ کوي او د دښمن تبلیغاتي دستګاه ده په هغه اندازه باندې ما څه ونه لیدل.
په کندوز کې جګړه ځپلې کورنۍ وایي چې ناامنیو یې ژوند ګډوډ کړی.
روزانه بس جنگیا په لوغه خلک دی ودي په لوغه د دې خلکو د لاسه موږ دې څنګه شکور سره نه پاهي بس ورو غلګ وړي دغه تراتی و کرای باندې.
د ترکیه پر وضعیت هم راپور درته لرو. دو او نیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د ننګرهار چارواکي وایي ډیری هغه وسلول چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جګړه کوي پاکستانیان دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې په قومنده جنګیږي. دوی وایي د داعش په لیکو کې د یو شمېر نورو هیوادونو وسلول هم سه چې هغوی هم په پاکستان کې تر روزل کېدو وروسته افغانستان ته لیږل سوي دي. د بلې خوا ویل کېږي چې دا مهال د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دېرش برخه خاوره د داعش په لاس کې ده. تفصیل له اجمل اناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ او نورو سیمو کې د داعش له وژل شوو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې د دې وسلوالو ډېرې پاکستانیان دي. افغان چارواکي همدارنګه ادعا کوي چې د داعش وسلوال د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر مستقیمې قومندې لاندې په ننګرهار کې فعالیت کوي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عموما اکثر د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې یا د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې یا د هسکې مینې ولسوالۍ اربن سیمو کې کله چې داعش وسلوال وژل کېږي د دوی هغه اسناد چې له دوی سره کوم پاتې کېږي یا همداراز د دوی کوم غړي ژوندي نیول کېږي اکثریت یې د پاکستان د اورګزۍ ایجنسۍ سیمې اوسېدونکي دي. زموږ کشفي ارګانونو هم داسې معلومات شریک کړي دي چې زیات جنګیالي د داعشیانو د پاکستان څخه راغلي دي چې جنګیږي.
پاکستاني چارواکو تل دا تورونه چې ګوندي افغانستان ته د جګړې لپاره وسله والسته وي رد کړي. د ننګرهار د والی ویان خغلی خوګیانی دا هم ویل چې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالو ترمنځ د تاجکستان اتباع هم شته چې په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي.
د بیلابیلو هیوادونو څخه لکه تاجکستان، ځینې نور هیوادونه د دوی وګړي پاکستان ته راځي او د پاکستان له لارې د داعش په لیکو کې جذبېږي او بیا افغانستان کې خصوصا په ننګرهار کې دوی جګړې ته آمده کیږي.
د ننګرهار د والي ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې یو شمېر نړیوالو رسنیو هم د ننګرهار د چارواکو له خولې ویلي چې د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دېرش برخه د داعش په کنټرول کې ده. په نړیوالو رسنیو کې هم د داعش د وسلوالو په منځ کې د بهرنیو وسلوالو د حضور خبره یاده شوې. یو شمېر رسنۍ د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو له خولې وایي چې د داعش په وسلوالو کې د عربي هیوادونو، روسیې، چیچنیا او تاجکستان اتباع شامل دي چې په ننګرهار کې فعالیت کوي. اخوا په تیرو څو ورځو کې د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې توګه په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو او په عملیاتو کې د طالب او داعش وسلوالو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکوي. خوځایي خلک وایي تر اوسه یې د روانو عملیاتو پرې کنده اغېزې نه دي لیدلې. همدارنګه ویل کېږي چې تر 500 زیاتې کورنۍ په کوټ کې د سختو جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. خو د ننګرهار د والي ویاند وایي یو شمېر له دې بې ځایه شوو کورنیو څخه د امنیتي وضعیت په ښه کېدو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. که څه هم ښاغلي خوګیاڼي وویل سیمه ییزو ادارو د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې کړي خو هغو چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ او یا ډېرې کمې مرستې وررسېدلې دي. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. د دې ولایت بېلابېلې ولسوالۍ د داعش او طالب وسلوالو د پراخو فعالیتونو شاهدې دي او په جلال آباد ښار کې هم خلک د نامنیو وسلوالو ګواښونو، وسلوالو غلاو او امنیتي ستونزو څخه سر ټکوي.
ومردل چې د ننګرهار چارواکي وایي ډیری هغه وسلول چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په لیکو کې جګړه کوي پاکستانیان دي او د پاکستان د استخباراتي ادارې په قومنده. البته د دوی په خبره چې جنګیږي. پاکستان وخت نا وخت په د افغانستان په امنیو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین وایي د ننګرهار، کونړ او نورستان د سرحدي ځواکونو د اړتیاو تر ارزونې وروسته ورته څرګنده شوه چې په دغو ولایتونو کې د دښمن تحرکات کم دي. جنرال عبدالرحمن رحمان پرون په کونړ کې ازادي راډیو ته ویل چې په اسمار او سرکاڼو ولسوالیو کې هم د سرحدي ځواکونو کنډکونه کتلي او په کونړ ولایت کې د داعش ډلی فعالیت نسته. روح الله انوري د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په دغو ولایتونو کې ارزونو څه نتیجه ورکړه.
دلته لکه هغه څنګه چې ویل کېږي د دښمن تحرکات په هغه اندازه چې دښمن تبلیغ کوي د دښمن تبلیغاتي دستګاه ده په هغه اندازه باندې ما څه ونه لیدل، برعکس ما دلته وحدت قمانډې، وحدت نظر، کمیلی اردو ده، کمیلی امنیت ده، کمیلی پولیس دي، او کدي پولیسو مختلف ځواکونه دي. دا مې په یو ورورولۍ، په یو ملګرتیا، په یو محبت او په یو واحده قمانډه کې ولیدل. او مهمه یې دا وه چې د ټولو خپله وطن خپله مور ګڼله، خپل عزت ګاڼه، خپل پتې ګاڼه، سره له دې چې نیمګړتیاوې، مشکلات، کمبوتات هم موجود وو، لیکن د دې ټولو باوجود د دوی ملي احساسات او ملي منافع ته د دوی ارزښ ورکول او هغو ته وفادار پاتې کېدل دا ماته ډېر د قدر وړ وو.
ډېر مننه. خو مونږ چې ګورو مین صاحب، اکثره وخت سرحدونو کې د ننګرهار سرحد نه راونیسه تر برګ مټاله پورې زمونږ سرحدي پولیس چېرته پراته دي؟ ډېری وختونه د ستونزو سره مخې، اوس د ناوا پاس لاره بنده ده، د غاخي پاس لاره بنده، د انشی بنده ده، همدارنګه د کامدیش برګ مټاله لارې بندې دي. اکثره چې سرحدي پولیس زخمیان شي، هغوی انتقال ډېر مشکلی ده. دغه ستونزې د حل لپاره څه په پلان کې لرې؟
د دې ستونزې د حل لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې موږ څنګه وکولای شو چې دا لارې د ځمکې له لارې نه هغه قوتونه چې د سرحد په سیفتي نقطه کې او د هغو په عقبي نقطو کې تر منځه پورې یا څلور پنځو نقطو کې د لارې باندې د دې د وصل لپاره هغه لازم تدابیر او لازمه تعبیه او تکتیک، یا د اوسني قوتونو چې په څه شکل سره وظیفه اجرا کوي، د دې د تعبیه او د تکتیک د تغییر په حق باندې له همدې خاطر باندې د ملي اردو د لیوا مشر، د سرحدي پولیسو د لیوا مشر، د دې جدي امنیت قومندان، د ځانګړو پولیسو مشر، دا ټول موږ سره موجود وو. هغه څه چې ضرور او لازم وو هغه موږ سره وویل، او هغه څه چې ضرور او لازم دي چې باید په لوړه سطح سره تصمیم ونیول شي په راتلونکي کې، هغه به زه ځان سره هلته انتقال کړم.
ولسمشر څو ورځې وړاندې مشرقي ته راغلی وو، هغوی امر کړی دی چې په دو هفتو کې، دو اونیو کې د داعش جړلې باید وویستل شي، د مشرقي نه وویستل شي. د دې خبرې دپاره تاسو څه تابع لرئ؟
هغه به نو هغه وخت چې راورسېږي ټول به یې په ګډه سره وګورو. زه به مخکې د مخکې څه وایم،
لږ وخت دی، لږ لږ ټیم یې درکړی دی.
زما له نظره چې لکه څنګه چې هغه پښتو کې متل ده چې اسمان غوریږي نو غسې بیا نه غوریږي، لکه څنګه چې د دښمن او د داعش په نامه دلته تبلیغاتي صرف د ننګرهار په څو نقطو کې نه شم ویلی، خو په کونړ کې زه داسې اثر چې هلته د داعش په نامه باندې داسې څه نه ګورم. او د دې جرړو د اصلاح لپاره لازم ترتیبات د درې وړو قوو، هغه قوه چې په د افغانستان په شرق کې مستقر دي، یا په قولي اردو د ګمبیري ده، او هغه سره په خوا کې د ملي پولیسو ژوند او د سرحدي پولیسو ژوندونه دي. دا په ګډه باندې په راتلونکي په دوه وخته کې به ټول په ګډه وګورو څه کېږي.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال عبدالرحمن رحمان و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. روانه خبرونه تر یولو صبح جوړ ده چې دوه اونیس پروګرامونه یې یوه برخه جوړوي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګډیا چار.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز ولایت کې د دوامدار جګړو او ناامنۍ لکبله په روان کال کې څه باندې 8000 کورنۍ لخبولو سیمو څخه بې ځای شوي دي. دغه کورنۍ وایي چې له ډیرو ناخوالو سره لاسو ګریوان دي. خو په کندز کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې دوی تر اوسه پورې پر څه باندې 4000 کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشلي دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په کندز ولایت کې دوامدار جګړو همدارنګه د دې ولایت په کلیوالو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنگیالیو شتون د ملکي وګړو ژوند تریخ کړی دی. د معلوماتو له مخې سږ کال د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه 8500 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر بې ځای شوي خلک بیا وایي چې یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي، خو هغه د دوی لپاره بسنه نه کوي. په ورته وخت کې بیا یو شمېر نور بې ځای شوي خلک وایي چې تر اوسه پورې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
ګرتپی اوسېدونکی وم، ماجر شو، ما راغله مکانه سکورونه پاتې ول وزت روزانه بس جنگیا په لوغه خلک دی په لو د دې خلکو د لاسه مونږ د ستنګي شکور سره نه پاتې دي. بس ورو غل غټ وړي دغلته پراتی و کرای باندې
نو ایس زندګی نه درا پاتې و. ورغلم کاله ته په کاله کې اندم رشای نه و چې راځي کني مې وای وړي مې وای التم دې اغلاندې اچوړي وای نه بالک پاتې نه توشاک نه کور پاتې چې نه دي پاتې
لاس راځي ک رواني آرامي او شل راځي کورونا په ستکتی گو شوام
دولت نه غوړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي ټول خلکو کورونا شوي دي.
دغه به ځای شوی خلک وایي که دولت له دوی سره اړینې مرستې نه کوي نو د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم پر حکومت باندې انتقاد کوي چې له بې ځای شوو کورنیو سره یې اړینې مرستې نه دي کړي. دوی وایي هغه پوځي عملیاتونه چې د طالبانو پر وړاندې په دې ولایت کې پیل شوي دي خو تر اوسه پورې بې ځای شوو خلکو ته د خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه نه ده برابره شوې. د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه داسې وویل:
تانو در این عرصه نه از لحاظ تصفیه و پاکاری که اینا درمان زندگی بکنند کدام کاری آنچنانی صورت گرفته یعنی تانو دیدی
تر اوسه پورې داسې عملیاتونه هم نه دي پیل شوي چې د کندز سیمې د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي چې خلک بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. همدارنګه داسې اړینې مرستې هم له بې ځای شوو کورنیو سره نه دي شوي چې د هغوی ستونزې ورسره هوارې شي. بلې خواته د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي بیا وایي چې دوی تر اوسه پورې پر څه باندې 4000 بې ځای شوو کورنیو باندې مرستې ویشلې دي. ښاغلی هاشمي زیاتوي چې د دوی هڅې د کومکونو د جلبولو په برخه کې جریان لري څو پر پاتې کورنیو باندې هم اړینې مرستې وویشي.
از اثر جنگ های گذشته 8500 فامیل از خوراج به جا شده بودند تا هنوز 4360
د جګړې له کبله 3500 کورنیو سږکال د کندز له بیلابیلو سیمو څخه بې ځای شوي دي او تر اوسه پورې مک پر څه باندې 4000 کورنیو باندې کومکونه ویشلي دي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان برید جنرال محمد اکرم سامی وایي چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو عملیات د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې دوام لري څو د کندز ټولې سیمې د طالبانو لشتون څخه تصفیه شي او بې ځای شوو کورنیو ته د بیرته تک زمینه برابره شي. ښاغلی سامی په دې اړه داسې وویل:
فعلاً عملیاتو ما در چهار اطراف کندز د استقامت هایی که اطاعت ما هست هر کدام د اونجا عملیاتو
وس مهال زموږ عملیات د کندز په شاوخوا سیمو کې دوام لري. همدارنګه موږ په چاردرې ولسوالۍ کې د باغ شرکت په سیمه کې او د کندز د لویو لارو په اوږدو کې عملیات درلودل او لا هم زموږ عملیات د طالبانو د ځپلو په هدف په دې ولایت کې دوام لري. د معلوماتو پر بنسټ چې تیر کال د جګړو او ناامنیو له کبله په دې ولایت کې څه باندې 40000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې وې چې یو زیات شمېر د جګړو او ناامنیو منلو سره بیرته خپلو سیمو ته تللي دي. د یادونې ده چې د کندز یو زیات شمېر اوسېدونکي وایي چې د روان کال پیل څخه دا دوم ځل دی چې په دې ولایت کې د شفق په نوم د دولتي ځواکونو عملیات پیل کیږي خو تر اوسه پورې د دولت د سیوري لاندې سیمې پراختیا نه ده موندلې او د کندز اوسنی وضعیت خلک ډېر په اندېښنه کړي دي.
ومردل چې د کندز چارواکي وایي روان لمریز کال 8000 او تیر لمریز کال څه باندې 40000 کورنۍ د ناامنیو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي وې. اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د امریکا د لوی درستی سفر او د انتخاباتي سیستم اصلاح ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز ته به دوام ورکوي. په سر مقاله کې راغلي امریکا او نور هیوادونه باید دا درک کړي چې پاکستان تروریزم روزي او همدغه ترهګر په افغانستان، هند او چین کې تخریبي فعالیتونه کوي. د سر مقاله لیکوال ویلي افغان حکومت په خپله خاوره کې د عمر نری په نوم هغه وسلوال کس وواژه چې د پاکستان د پوځ پر خونځي خونړي برید کې یې لاس درلود. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت له پاکستان هم ورته تمه لري چې مخالفین یې له منځه یوسي، نه دا چې امن ځای ورته برابر کړي. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي په 13 ورځو کې دا دویم ځل دی چې لوړ پوړي پوځي امریکایي چارواکي کابل ته سفر کوي. په مطلب کې راغلي په 13 ورځو کې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر او لوی درستی سفرونه په دې معنا دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې دي. د مطلب لیکوال ویلي دغه سفرونه وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړه او وی ویل چې له افغانستانه به یې ځواکونه په تدریجي ډول وځي. په مطلب کې راغلي له تروریزم سره د پوځي مبارزې سربیره باید دې ته هم هڅه وشي چې له فرهنګي لارې د خلکو پوهه لوړه او د افراطیت او سخت دریځۍ په وړاندې ودرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله د ملي وحدت حکومت د نږدې 2 کلونو پوره کېدو او د انتخاباتي نظام د اصلاح لارو چارو ته ځانګړې کړې ده. په سر مقاله کې راغلي په راتلونکي سمبولې میاشت کې د حکومت 2 کاله پوره کېږي او د مشروعیت له نشتوالي سره مخ کېږي، خو د سر مقالې د لیکوال په باور دوه کال په داس حال کې په پوره کېدو دي چې د انتخاباتو نظام نه دی اصلاح شوی او ولسی جرګه هم غواړي چې انتخابات ونه شي او وکیلان خپل دندو ته دوام ورکړي. اصلاح ورسپانې بیا په خپله سره مقاله کې لیکلي، حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح او د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. په سر مقاله کې راغلي، حکومت په داس حال کې د انتخاباتي نظام د اصلاح خبره کوي چې تر اوسه د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان له ګونګ برخلیک سره مخامخ دی او معلومه نه ده چې د ملي شورا ګډه کمیټه به یې تایید کړي او کنه.
د افغانستان اجرایه ریاست له ملي شورا غواړي څومره ژر چې کیږي ګډه کمیټه جوړه او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه وروستی تصمیم ونیسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د ملي شورا ګډه کمیټه په دې کې پات راغله، نو حکومت به له ټولو قانوني لارو څخه په استفادې په دې اړه خپل وروستي اقدامات وکړي. له ښاغلي فیصل سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د حکومت د غوښتنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
ملحقه ورسه چې د جمهور رئیس تخنی فرمان په پارلمان کې رد شو، حکومت دوی غونډه نیولې دي. په دغه دواړو غونډو کې له کورنۍ او بهرنیو شریکانو او د دې پروسې د اړوندو اداراتو له مسؤلینو سره مشورې شوي دي، بحث شوی دی. په دغه دواړو ناستو کې حکومت له پارلمانه وغوښتل چې په د تقنی فرمان په اړه پریکړه وکړي، بالاخره سرنوشت مشخص شي او څو ټکي واضح شوی. یو دا چې موږ خپل قانوني مسؤلیتونه ته په کتلو او د انتخاباتو اړتیا ته په کتلو په دې برخه کې د ټولو قانوني لارو استفاده کوو تر څو د انتخاباتو نظام 100% اصلاح شي او دغه اصلاح په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. دوهم، له نړیوالو سره پر دې خبرې شوې چې افغان حکومت دوی کاري کمیټه ټاکلې ده چې یوازې د امنیت بلې د مالی بخش مراحل ته کې، اما نړیوال ټولنې څخه مغوښتنه کړې چې زموږ سره د دغو ټاکنو یا د راتلونکو ټاکنو په تمویل کې له مالي اړخه مرسته وکړي. تر څنګ یې له سیاسینو وغوښتل شو چې هغوی هم د اصلاحاتو اړتیا ته په کتلو سره د دې پروسې څخه ملاتړ وکړي او بالاخره ټاکنو ته د چمتووالي په نیولو کې د امدګۍ په نیولو کې د حکومت همکار اوسي. تر اوسه پورې پر دې برخو باندې کار شوی دی، اما لا هم موږ د دواړو مجلسونو د ګډې کمیټې تسلیم د سترګې په لاره یو شي بالاخره وروستۍ نتیجه څه کېږي.
مو ګورو چې ولسی جرګه له وسانه د توانیدلې چې دغه مختلفې کمیټې ته کوم غړي چې دی د ولسی جرګه له خوا معرفي سي، کچېر هم دغه سي دغه پروسه دوام وکړي او بیا هم دیونه توانېږي چې دغه کسان معرفي کړي، د حکومت وروستي اقدام به څه وي په دې اړه باندې؟
د فسان خمر د ولسی جرګې لپاره منتظر او البته دواړو مجلسونو د ګډې کمیټې کار ته منتظر شي، د فرمان په اړه به څه پریکړه کوي. اما په ټول کې حکومت پر ټول قابلیت لري، ټول قانوني لارې چې حکومت یې په مخ کې لري له هغوی څخه استفاده باید نور د اصلاحاتو پروسه ونه ځنډېږي. موږ به ټول قانوني استفاده باندې پر دې کار وکړو چې د اصلاحاتو پروسه نوره ونه ځنډېږي او موږ ژر تر ژره دغه پروسه د خلکو له غوښتنې سره سم او د اساسي قانون د حکومت په رڼا کې پای ته ورسوو.
فیصل صاحب، کله کې واضح کړئ ټول امکانات کوم دي، یعنی څه ډول امکانات تاسو استفاده کوي؟
حکومت له خلکو سره د ژمنې پر اساس مختلف دی چې د انتخاباتو نظام اصلاح کړي. موږ تر اوسه لا هم د پارلمان د ګډې د دواړو مجلسونو د ګډې کمیټې کار ته هیله مند یو. د هغو اقداماتو په اړه زه بحث نه کوم ځکه چې موږ منتظر یو چې د حکومت د پارلمان د دې کمیټې کار د کار څخه نتیجه ترلاسه کړو، اما کله نتیجه هر ډول وي تصمیم پر دې دی تعهد همدا دی چې د انتخاباتو نظام د اصلاح پروسه باید دوام پیدا کړي او دغه دوام به د قانون د حکومت پر رڼا کې وي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رفیع الله لوګر ولایت نه په خپل پیغام کې لیکلي، په مرکز اولس ولی کې عالی رتبه دولتي چارواکو زیات مځکې غصب کړې چې تر اوسه د دغو کسانو په وړاندې جدي اقدام نه دی شوی. زبیر احمد ژوند له هلمند لیکلي، نن سبا د خیالي پولیسو د تشکیلاتو خبره زیات کیږي، یوازې په مرجع اولس ولی کې په سلګونو پولیس خیالي دي چې په نوم یې دولتي چارواکي معاشونه باسي خو دوی خپله درک نه لري. ولی جان لیکلی چې په فاریاب او سرپل ولایتونو کې پخوانی قمندانان هلته له ځینو ځایي خلکو سره سخت ظلم کوي. ولسمشر دې هلته د میشتو پرګنو له حاله ځان خبر کړي. بل اورېدونکي لیکلي چې د کنړ د سرکاڼو او مروورې ولسوالیو مربوطاتو ته نږدې د پاکستاني پوځیانو لخوا پوستې جوړې سوي او د داعش ډلې وسلوال هم ورته راغلي دي. د اورېدونکي په خبره دولت د غفلت په خوب بیده دی. عبدالولي وفا له هلمند لیکلي افغان حکومت باید د هلمند د پوهنې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې جګړې د پوهنې سکتور سخت زیانمن کړی. دلته زده کوونکي او ښوونکي له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. او سمیع الله حلمي تندر له پکتیا لیکلي په کار د ښوونکو ته له هېواده بهر د نورو زده کړو زمینه برابره سي. سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لسنیو بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه لناجي صافي نوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه دا مهال د داعش د وسلوالې ډلې په واک کې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ د ټیم د پرونی بریا له کبله ټولو افغانانو او د کرکټ د ملي ټیم غړیو ته مبارکي ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له وروستۍ ناکامې پوځي کودتا وروسته یې هیواد اړتیا لري سو د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور وکړي. امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ایالت په بټن روش سیمه کې درې تنه پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر خبرداری ورکړ هغه امریکایي پوځیان به په نخښه کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ لپاره د هیواد ته ځي. او په بحرین کې یوې محکمې د اپوزیسیون عمده شیعه ډله الوفاق د تاوتریخوالي او تروریزم د خپرولو د مرستې په تور منحله کړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې آدرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. کولای شئ چې د ازادي راډیو پاڼه په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. تاسو هم دغه پاڼه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او باسونه کې برخه واخلئ. آدرس یې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومت په کار دی چې د ترکیې له وروستۍ پیښې درس واخلي او د ولس ملاتړ خپل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي وایي د ترکیې له حکومت څخه د خلکو ملاتړ نړۍ ته څرګنده کړه که حکومت د ولس ملاتړ ولري هیڅوک یې له منځه نسي وړلی. تفصیل د ناجي صافی په راپور کې.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شندیدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړي دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس تر لاسه کړي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي. نو زه فکر کوم که چېرې ولسي ملاتړ د حکومت سره اوسي هېڅ قدرت نشي کولی چې هغه حکومتونه رانسکور کړي. ځکه ښه مثال یې د ترکیې پېښه ده چې یعنې ټولې دنیا ته یې وښودله چې یعنې ولس چې د حکومت تر څنګ ولاړ هغه حکومت هیڅکله زوال نه لري.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبه په شپه د هغه هیواد د پوځ د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل، خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولي دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 250 پنځه پېټه کسان وژل شوی او تر 1300 زیات نور ټپین شوی دي. ورسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شو. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیه د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانو فدا احمد ده، خوشاله شوم او داسې غواړم چې په افغانستان کې هم داسې رئیس جمهور پیدا شي. ترکیه چې څنګه د عوام مخ کې شول، کامیابی هغوی وکړه، خوشاله مونږ شو.
عباد الله احمد اوسیدونکي د کابل، مونږ ته هم غسی یو موټی وسی، ټول اقوام ټول قومونه په یو راګاو په یو هغه باندې باید اوس.
د سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمیر سیړونکو په دې نظر دي چې کچيري ملتونه وغوړي او په خپل حقونو خبر وي، نو هیڅ کله هم هغه ډلې نه بریالي کیږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ودیر صافي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ملتونه بیدار اوسي او نو هغه لګکیان چې غواړي صرف د نظامی او زور دلار نه غیر قانونی لارونه په قدرت ورسیږي او هغه سبب د وژلو دی او تعداد نفوس هم د دوی کیږي. کاملت هوښیاري همدغسې مخه نیسي لکه په ترکیه کې چې ونیوله.
نوموړي وویل د ترکیه پیښه افغان حکومت ته دا پیغام رسوي چې که حکومت له ملت سره ووسی نو هیڅ قدرت نشي کولی چې حکومت له منځه یوسي. د کارپوهان همدارنګه وایي چې افغان حکومت باید له دې پیښې ښه استفاده وکړي او ملت ته د اسانتیاو د برابرولو له لارې خدمت وکړي تر څو د ملت او دولت اړیکې سره نږدې شي.
په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغلته حکومت د 6000 په شاوخوا کې کسان نیولې دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو چې اردوغان میکروبونه بللې پاکې کړي. د ترکیې حکومت ګولن د کودتا په هڅه کې په لاس لرلو تورنوي. دا په اصل کې دی چې د ترکیې ولسمشر وایي په دې هېواد کې د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور کوي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته یې حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور ته اړتیا لري. اردوغان پرون وویل حکومت به د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیه په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تېرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر 6000 زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولن له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاکې کړي. انقره دا بانفوزه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان همدارنګه له خپلو پلویانو وغوښتل چې په عادي توګه شپند وکړي او لارو کوڅو ته راووسي. په نیول شوو 6000 کسانو کې د ترکیې د پوځ لوړپوړي افسران او 2200 قاضیان شامل دي. تر 500 زیات پوځي صاحب منصبان د یک شنبې په ورځ ونیول شول. د ترکیې د عدلي وزیر دا نیونې د تصفیې عملیات بللې او ویلي دي چې د نیول شوو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شوو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامي سلاکار هم شامل دی. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرح کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکسمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي او هیله من یم چې داسې به ونه شي. لا بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتی او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې 100 تنه کودتا چیان ښودل شوي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې کام کوي نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
خبریاست
له یوې تازه څېړنې سره سم هغه ماشومان چې د خپلو لاسونو بټې ګوټې یا نوکان زبیشي تر نورو په حساسیت لږ اخته کیږي. د دې څېړنې پر اساس ویل شوي چې په 15 او 18 کلنۍ کې د ماشومانو د ګوټې رودلو عادت د څېړونکو له لوري ثبت شوی او بیا په 14 او 22 کلنۍ کې د هغو حساسیت یا الرژي لیدل شوی ده. د دې څېړنې نتیجه ښیي چې له دوډو، خاورو، سپیانو او پیشوګانو سره د دغو کسانو حساسیت تر نورو خورا کم دی. د دې څېړنې یو غړي پروفیسر مالکولم چې د کاناډا د مکمستر پوهنتون استاد دی وایي چې که څه هم دوی په هیڅ صورت چاته نه وایي چې د ګوتې رودلو عادت شکار دی، خو داسې ښکاري چې دا منفي عادت له ګټو هم خالي نه دی. د دې څېړنې پایله د پیډیاټریکس په نوم د ماشوم د روغتیا په مجله کې خپره شوې ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، دغه پروګرام مو د افغان لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب په اړه راپور او مرکه ته ځانګړی کړی. لومړی رازو راپور ته. افغان لوبغاړي وخت نا وخته د نامعلومه کسانو لخوا تر هدفي حملو لاندې راځي چې ټولې پاندېښنه کې اچولي. د افغانستان د بدني روزنې رئیس همایون خیری ازادي راډیو ته وویل د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو وار غوښتنې مطرح کړې خو چندانې پام نه دی ورته شوی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. په دې وروستیو وختونو کې په ځینو افغان وطلیو لوبغاړو حملې شوي، ځینې وژل شوي او ځینې نور یې سخت ژوبل شوي چې دې مسلې ډیری خلک په اندېښنه کې اچولي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي د افغان وطلیو لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره څو ځله له حکومت د همکارۍ غوښتنه کړې خو کېدای شي د ستونزو د زیاتوالي له امله ورته پام نه وي شوی. د بدني روزنې رئیس همایون خیری ازادي راډیو ته وویل دا د ټولو په خاصه توګه امنیتي ارګانونو مسؤلیت دی چې د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
که یکی از وظایف ما هست، به هر حال این معضله نیست که تربیت بدنی به
طور لوبغاړو د خوندیتوب خبر از موږ یو مسولیت ده، خو دا مسله په یوازې د بدني روزنې د ریاست لخوا نشي حل کېدلی. موږ هم د ورزش د لومړي درجه مسؤلینو په توګه خپل مسولیت ادا کړی، څو واره مو امنیتي ارګانونو سره دا مسله شریکه کړې، خو دا چې وضعیت ښه نه دی په دې اړه مو قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. خغلی خیری وویل د ورزش د قانون په چوکاټ کې د لوبغاړو د امنیت خوندیتوب ته هم ځانګړی پام شوی او کله چې دا قانون تصویب او پلی شي دا مکلفیت ډیر زیات امنیتي ارګانونو ته راجع کیږي چې د لوبغاړو امنیت ونیسي. رامین مبارز چې د کورنۍ چارو د وزارت د پولیسو ورزشي امرو او د سوک وهنې اتل هم څو ورځې وړاندې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شو. له هغې مخکې د سوک وهنې په بل افغان اتل او د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون رئیس منقوش نسیمی هم مرګونی حمله وشو. دا پیښې تر دې مخکې هم لیدل شوې چې لامل یې لسګونه ملي لوبغاړي له هیواده بهر کډه کولو ته اړ شوي او اوس په پردیو هیوادونو کې شپې سبا کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي د ټولو افغانانو لپاره د امنیت تامین د پولیسو دنده ده او دوی تر خپلې وسې هڅه کوي چې له لوبغاړو سره په هماهنګۍ د هغوی امنیت ونیسي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل پولیس هر ځای کې چمتو دي چې د لوبغاړو امنیت خوندي وساتي.
دا پدې کې از منګه پولیس چې په هر ځای کې دی به ډېر کوشش کوي چې دوی سره په تماس کې اوسي، راوبد نږدې او دوی هم هغه مشکلات او ستونزې لري د پولیس سره باید شریک کړي. د اخر قضیې په کابل کې رامنځته شو د دې عمل نیول شوی دی او دا قضیه د تر لاندې دی تر څو دا هغه دلایل چې د قضیې شاهد هغه معلوم شي نو خپل عمل نیول شوی دی. هم په مجموع کې موږ لپاره هم د نیخنې وړ دی، اما کوشش کوو چې موږ پولیس په هر ځای کې دوی د ورزشکارانو لپاره امنیت خوندي وکړي.
ښاغلی صدیقي، په داسې حال کې د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې تر دې مخکې هم پولیسو په وار وار د لوبغاړو د زیانمنېدو تر پیښو وروسته د هر اړخیزو اقداماتو خبرې کړې دي. د ورزش د برخې کارپوهان له هغې ډلې ذبیح الله شهزاد ټینګار کوي چې ورزشي ادارې باید د لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب لپاره منظم ترتیبات ونیسي او د ګواښونو د لیدلو په صورت کې د سمدستي امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. رپورت مو واورید. اوس هم ورزو د مرکې په لور ده. افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون له رئیس سایر زلاند سره مو ده. افغان لوبغاړو د امنیت د خوندیتوب او دا چې کومې ادارې په دې اړه باندې غفلت کوي او ولې د لوبغاړو امنیت له ګواښ سره مخ دی مرکه کړې ده. په سر کې مو همدا پوښتنه مطرح کړې چې ولې پر افغان لوبغاړو حملې کیږي.
دا چې په هیواد کې امنیتي وضعیت تر ډېره پورې ښه نه دی او د دې ترڅنګ چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ته یو شمېر ګواښونه مخ کیږي، لوبغاړي هم په دغه وروستیو کې هدف کیږي چې بېلابېل اهداف لري. ځینې هم د یو شمېر شخصي مشکلاتو له کبله او ځینې هم په لویه کچه باندې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او یا هم بهرنیو کړیو لاسونه پکې وي، تر څو نه غواړي افغان لوبغاړي چې وړتیاوې لري په یو لوړه روحیه باندې او په خشان باندې په بهرنیو سیالیو کې هغوی ونډه واخلي او هغه کوم روحیه باندې چې دوی غواړي لوبه وکړي هغه روحیه ته پرېښودل شي.
څه فکر کوئ باید د لوبغاړو د خوندیتوب په خاطر باندې څه وشي؟ لومړی درجه مسؤلین څوک دي په دې برخه کې؟ ولې خپل مسؤلیت نه ادا کوي؟
تر ټولو مهمه خبره چې دا د امنیتي ارګانونو له خوا ده چې امنیتي ارګانونه باید د لوبغاړو او د ټولو هیوادوالو هغه امنیت ته کوم ګواښونه جدي په هغه اړه باندې فکر وکړي. خو لومړی درجه مسؤلین چې دي په خپله د ورزشي ادارو مسؤلین دي چې هغوی باید د ورزشکارانو د امنیت او د ژوند د ګواښونو په وړاندې مقاومت وکړي او هغوی ته یو خوندي چاپیریال ورته برابر کړي. زه تاسو ته مثال ویلی شم، زموږ ډېری شمېر د کرکټ لوبغاړي او یا هم نور لوبغاړي له دې کبله چې دلته یې امنیت خوندي دی په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي. تاسو د کرکټ د پخواني کپتان محمد نبی ساحل د پلار له قضیې شاید خبر اوسئ چې هغه د پلار یې اختطاف شوی او بیا د هماغې وجه وه چې هغوی افغانستان پرېښود او اوس په یو بهرني هیواد کې اوسېږي.
نو د کورنۍ چارو وزارت او نور امنیتي ارګانونه باید په دقت باندې د دوی امنیت لپاره یو کار وکړي.
دقیقا، خو پلان باید په خپله ورزشي ادارې ورته ورکړي، که هغه د المپیک اداره ده او که د تربیتي بدني ده او یا هم د نور فدراسیونونه او یا د کرکټ بورډ اداره ده. دوی باید په خپله د لوبغاړو د ژوند او د هغوی د امنیت ساتلو لپاره یو پلان او طرحه باندې کار وکړي چې دا یوازې په افغانستان کې نه دی، په نورو ټولو هیوادونو کې دغه چاره ترسره کیږي. دوی باید پلان ورکړي او د تطبیق چارې چې دی بیا د کورنیو چارو وزارت عملي کوي.
دا ورزشي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خو ګوردونکو سلام. ولایتي پیارډیان چې ختم شوي نو دیوالیانو کاروبارم خراب شو او څومره ژر به چې په دوبۍ او نورو ځایونو کې شرکتونه جوړول اوس یې نشي جوړولای، سره له دې چې نورې ولجېم شته خو په هغه اندازه نه دي لکه د پخوا. د خپرونې په پیل کې مو د لارښوونو دفتر ته بیایو چې واورئ څه ډول کورونه په کرایه ورکوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، مهرباني وکړی، هر کله راسی دغلته په دغه کاوچ کې نه، خدای مراواله.
مننه مننه.
خسب هم وکړی، خدای مراواله.
خواهش کوم، یو کور می پکار دی.
کور مو پکار دی؟ به باد ګروی کرایي صاحب ډیر خاصتا کورونه را سره دی، خدای مراواله.
یو کرایي کور می پکار دی.
خخ کرای کور د څوک ټو والا وی خدای مرا والا انګړ والا وی او کا اپارتمان د موټر ګراج ولري کنه یو تشنابوی دو تشنابوی د کوڅې راست څنګه ته وی او کچاب څنګه ته خدای مرا والا
چې څلور کوټه او انګړ ولري نو خده
خخ پوشم کورونه اوس ګوري ک ورسته خدای مرا والا
که اوس امکان لري خوند اوس به یو ګورو
میرمن و د سره را وستلې دا کنه خدای مرا والا
هغه د څه د پاره
صاحب د څه دا هغه د دې د پاره چې میرمن تر سره د کور پیسې او کتاب خو پیږي خدای مرا والا او بیا ورسته ور سره خاوند په جنجال نه وي اخته خدای مرا والا
خا چې دا څه دا نو بیا به سبا ته راشو
سم ده صاحب په دواړو سترګو خدای مرا والا
السلام علیکم
وعلیکم سلام لکه چې د کورونو د کتلو لپاره راغلی خدای مرا والا سمه ده صاحب لومړی خو یو پیاله چای وڅکئ صاحب دغه کلچې در واخلئ دغه کیک نه لږ در واخلئ خدای مرا والا نه نه صاحب دا څه خبره ده که نوي کباب درته راوغواړم
نه جوړ دی وی کباب ته حاجت نشته
ته ودرېږه زه یو ټکسي ونیسم صاحب صاحب مهربانه دا کور دی خوره ته ګوره څومره ښکلی کور دی تاسو خو یوارې دغه تشناب وګورئ درې په درې مترو کې دی صاحب خدای مرا والا
دا تشناب دی
هو صاحب مرمرینې ډبرې پکې لګوي د کور خاوند وایي چې تر څو چې تاسو کډه راوړئ نو تشناب به مې داسې جوړ کړی وي چې خدای دې استاد
وروره وروره په دې کې خو نه نل شته نه کموټ شته او نه یې هم تر اوسه پورې سمیټ کړی دی دا څنګه تشناب
هو همداسې ده خو تر هغو چې تاسو کډه راوړئ دا به هم نل ولري هم کمود ولري او نور ضروري شیان به ټول پکې لګول سوي وي خدای مرا والا دا څه وای دا خو دومره کار نه غواړي
نو دا خو دوه کوټې دي تا خو وای چې څلور کوټې لري
اور رښتیا وای تر هغه چې تاسو راځئ دا به څلور کوټې وي
هغه څنګه
ته خو دغه کوټې وګوره خورې دا خو سم د کانفرانس سالونونه دي خاوند غواړي چې په منځ کې دیوالونه جوړ کړي او د دوو کوټو څخه څلور کوټې جوړې کړي دا خو څه کار نه دی خورې
دا څه وایې دغه کوټې خو چې زه ګورم عادي کوټې دي یا به پنځه په درې مترو کې وي او یا به خدای مې د غاړه نه بندوي څلور نیم په درې مترو کې
نه صاحب دا څه وایې ډېرې عارتې دي د لویو کوټو تودول هم اسانه خبره نه ده که څنګه خورې بیا خو د نړۍ ټول خلک اوس وړې کوټې خوښوي خدای مرا والا
څه ووایم نه پوهېږم
ګراج پخلنځی او نور هم لري او که نه
او دا څه خبره ده چې موټر مو واخیسته ګراج هم درته جوړوي د همدې لپاره یې نه دی جوړ کړی چې د تاسو موټر به غټ وي او که وړکی وي چې موټر مو واخیست د هغه په مطابق به تاسو ته ګراج هم جوړ کړي خدای مرا والا د تاسو شریفو خلکو د پاره به یې ولې نه جوړوي خدای مرا والا
موټر خو لرو
شکر دی چې لرې د کوم کال ماډل دی
زوړ دی ښه نو کرایه یې څو ده
څه ووایم صاحب د تاسو شریفو خلکو په مقابل کې نو کرایه د میاشتې څلور سوه ډالره ده د یو کال پیشکۍ سره خو جوړښت هم لري ډېر ارزانه کور دی صاحب دومره لوی کور په اته سوه ډالر هم په لاس نه درځي څلور کوټې والا کور دی ګراج تشناب او پخلنځی هم لري درې څلور کسو نورو هم لیدلی صاحب او ډېرې خوښ کړی دی که د ما منې صاحب همدا اوس کډه ورته رابار کړه چې له لاسه مو ونه وځي که څنګه خورې خدای مرا والا
دا خو برق هم نه لري
برق څنګه نه لري تاسې به لا فرشونه نه وي غوړولي چې برق به دستي راشي خدای مرا والا
چیرې تر اوسه خو یې لینونه هم نه دي غځولي
ګوره صاحب هوښیار سړی چې همدغه اوس یې برقي ورته راوسته په پنځو دقو کې به لینونه ورته وغځوي که څنګه خورې
سړی ډېر شریف سړی راته ښکاري
رښتیا وایي که نوي قرارداد به ورسره ولیکو
که ډېر ښه سړی دی هغه دی وایي چې تر څو تاسو ورته راځئ هر څه به جوړ کړي څومره عزت یې زموږ وکړه څنګه داسې عزت یې وکړي لکه سکلی خپل بچی وي اوه سړیه دغه دوې میاشتې وسوې چې نه یې دوې کوټې څلور کړې او نه یې پخلنځی او ګراج جوړ کړ بل خو لا څکه دغه څخه به موږ تیر شو.
خو تا ویلي چې شریف سړی دی کنه.
اوس دیو ولسوال صاحب دیوی ورځی کار یادښتونه واوري.
اوس د سهار اته بجې دي. لس تنه په میلمستون کې راته ناست دي او اته تنه په جومات کې. دوی ټول په ولسوالۍ کې دعوې لري، چا جنگ کړی، د چا په ځمکه دعوه ده، او د ځینو د ښځو په سر معاملې دي. خو ټول ښه سم گیر شوي دي او له همدې امله دلته کور ته راغلي چې خبره له همدې ځایه نرمه کړي. دا یوازې د نن خبره نه ده، بلکې هره ورځ همدا حال دی. آفرین پر ما چې هره ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم. خیر که پیسې د دوی دي، پخول اوړل خو هم کار غواړي. اوس د سهار نهه بجې دي. خلک ښه خوشحاله لاړن، ځکه چې د ټولو نمونه مې راسره ولیکل، او د دې معنا دا ده چې دعوه به د دوی په ګټه خلاصیږي، ځکه چې دوی تاوان کړی او ګټه خو په تاوان کیږي. هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولی او کشرینی رای کړه او لاړل. دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام و. وروسته وروسته خو بیا دغه شیرینې شته پکې. په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ، او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي. اوس د سهار لس بجې دي. د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم. د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده، او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي. څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي، همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي، ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي. خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي. اوس د ماسپښین یوولس بجې دي. بیرته د کور خواته روانېږم، ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم. هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې. مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي. هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي. هغه چې خر تښتولی لس زره موږ ته، او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي. اوس د ماسپښین دولس بجې دي. کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم، او دغه د نن ورځې کړې غریبي شمارم. یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلې، خو په هغه سم باور نه لرم. هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده. زه دومره هم خېدي د بخت و تالو کار دی، کله ډېرې او کله کمې. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. همدا اوس له خوبه راویښ شوم. هره ورځ له دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم، ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډیر آرامه کوي، او بیا خو زه ډیر دماغي کار هم کوم. د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی. ماغزه غواړي ماغزه. اوس د شپې اته بجې دي. زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل، تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي. مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي، که نه یو ځل یې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي. څه وکړو، موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو، او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و. برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی او مسکا احساس کله مون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر اکڑا خدے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے